السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي نن د اتوار ورځ د 2013 کال د دسمبر 13 نیټه ده د مازیګر 15 بجې شوې دي زه فرخنده اسد مو په دې خبري ساتګر کلیکم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه و حالاتو خبرو یو شمېر ریپورټونه ستاسو لپاره لرو او ریدل جی مهي روي خو لومړی زموږ همکاري انیسا اجمل نه خبرونه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې طالبانو راتلونکو میاشت په سعودي عرب کې له افغان حکومت سره د خبرو کولو نه انکار کړی دی د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د جنسي تیریو د تشدد د نورو پیښو د مخنیوي لپاره به نوی قانون ساسي کوي او په بنگلاديش کې نن د عامو انتخاباتو پر مهال په نښتو کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي د خبرونو تفصیل طالبانو راتلونکو میاشت په سعودي عرب کې د افغان سولې په برخه کې افغان حکومت سره د خبرو په اړه د کابل وړاندیز رد کړی دی د طالبانو یو مشر رایټرز خبري ایجنسی ته د نمونه خودلو په شرط نن ویلي چې په جنوري کې به د طالبان استاسي په سعودي عرب کې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان سولې په بهیر خبري کوي او هغه مذاکرات به پر مخ وړي چې د ابوظبي په غونډه کې نامکمله پاتې شوي وو د طالبانو د مشر دا هم ویلي ټولو شراکت دارو ته دا واضح کړی ده چې له افغان حکومت سره به خبري نه کوي بل خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د قطر د یو ورځني سفر په ترڅ کې نن په دوحه کې دی د نن د پاکستان سرکاري میډیا ویلي دي چې قریشی د قطر بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن او نورو چارواکو سره د سیمې په صورتحال او د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان د مثبت رول په اړه خبري وکړي د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي سلو کې د صنعتي او اقتصادي مرکزونو جوړولو پریکړه کړې ده پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی له دفتره په خبر شوي بیان کې ویلي شوي دي چې په پخانه فاټا او پاټا یعنی نیمو قبایلي سیمو کې به د صنعتي او اقتصادي مرکزونو جوړولو سره د هغو علاقو معاشي حالت ښه شي د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې په غونډه کې د نوخار پر شکې کې د ماډل اقتصادي مرکز جوړولو ته د حتمي شکل ورکولو هدایت هم ورکړل شو د خیبر پختونخوا حکومت وایي له ماشومانو سره د جنسي تیریو او د نورو جرمونو د مخنیوي لپاره نوی قانون سازي کوي چې پکې به د مجرم لپاره سخت سزاګانې موجودې وي د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې موجوده حکومت د ماشومانو خوندیتوب یقیني کول غواړي
مونږ لګیا یو دی باندې مونږ اسمبلی کې په کوم خبرې کړې او مونږ نوې قانون سازي وروړو چې سپیشلی دا قسمه چې دا ډېر درندګۍ سره چې دا کم قسمه دا جرمونه کې هغه باندې مونږ خپل هوم ورک شروع کړی دی چې هغې کې به ډېرې زیاتې سختې سزاګانې باندې او
بلخوا د ماشومان حکومت لپاره کارکونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جنسي تیریو په پیښو کې د سیاتوالي یو وجه د حکومت له لوري سمه قانون سازي نه کول دي د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ساکب نثار وای اس خود نوټیس یا سوموټې تل د خلکو د بنیادی حقوقو د تحفظ لپاره غستیو د عدالتي آئینی سیمواری ده ساکب نثار پرن پلاور کې وګونډې ته ویل چې لایني اختیارات او پرته کار نه کوي
په عین او قانون کې عدلیه ته د ولس د بنیادی حقوقو د ساتونکو ذمہواری ورکړل شوې ده د عدلیه کار هسپتالونو چلول نه دي خو کوڅو کې پچرولو کې غفلت کوي نو زه به پر ضد اقدام کوم ځکه چې ژوند کول د هر وګړي اولنی حق دی او زه به د دې دفاع کوم
ساکب نثار دا سرګندونی په داسې حال کې کړی چې د رستیو کې اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړ چې عدلیه د مقدمو اورېدو فیصلو ورکولو پر ځای انتظامی چارو کې لاس وهنه کوي د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه لري چې په دې هېواد کې د ایران د منفي او تخریبي فعالیتونو ریپورټونه ثابت کړي د امریکا دفاع وزارت په یو نوي ریپورټ کې ویلي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته مالی سیاسي مرسته او وسلې ورکړې دي د امریکا د دفاع وزارت د خبري کانګرس ته په یو ریپورټ کې کړي دي تهران مخکې داسې تورونه رد کړي خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدي پرون مشال ریډیو ته ویل چې کابل او تهران دوستانه روابط لري او د دې اړیکو لا پراختیا غوره ګڼي افغان ولسمشر اشرف غنی د پښتون نومیالی شاعر عبدالحمید ماشوخیل مومند او د پارسی د نومیالی شاعر حضرت مرا عبدالقادر د مزارونو بیا رغونې منصوري ورکړې ده. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي چې اشرف غنی نن د ښاري پراختیا عالي شورا په غونډه کې امر وکړ چې د خیبر پختونخوا په پېښور کې دی د حمید ماشوخیل مقبره ورغوي. بیان وایي اشرف غنی په خبرو کې وویل چې عبدالقادر په افغانستان او تاجکستان کې لوی مقام لري، نو ځکه د اړوند چارواکي په دلی کې دغه مزار هم ورغوي. نن په بنگلادیش کې د عامو انتخاباتو پر مهال په نښتو کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس او ایف پی اژانسونو د پولیسو په حواله ویلي درې تنه د پولیسو په ډسو کې او شپږ تنه د واکمن ګوند عوامي لیګ او د اپوزیشن بنگلادیش نېشنلیست ګوند د پلویانو ترمنځ په نښتو کې وژل شوي دي. د چارواکو په خبره د اپوزیشن ګوند د پلویانو په حمله کې بیا یو پولیس وژل شوی دی. نظر پښتنې ښایي چې شیخ حسینه به په څلورم وار په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړي. رویټرز خبري ایجنسی لیکي د اپوزیشن له څلوېښتو زیاتو کاندیدانو د درغلۍ او ټګیو تور له پورې کولو سره د بنگلادیش له انتخاباتي عمله پریکون اعلان کړی. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا له چارواکو سره راتلونکي کال د نورو خبرو کولو غوښتنه کړې ده. نوموړي دا غوښتنه د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان ته په یو لیک کې کړې ده. کیم په خط کې دا هم لیکلي چې هغه خفه دی چې د روان کال په پای کې سول ښار ته پلان شوی سفر نشي کولی. کیم او مون دواړه سږ کال درې ځله ملاقاتونه کړي دي. د شمالي کوریا د اټمي او میزایلي ازموینو کولو پر دې د سول او غربي هیوادونو د غندنې وروسته پیونګ یانګ خپلې سفارتي هڅې زیاتې کړې دي. او اخیری خبر دا چې د مصر پولیس وایي څلوېښت وسلوال یې په بېلابېلو چاپو کې وچلي دي. دا له هغه وروسته ده چې په غزه کې احرامو سره نیستې د جمعې پر ورځ د سیلګرو په بس په برید کې څلور کسان وژل شو. د مصر سرکاري ټلویزیون د کورنیو چارو د وزارت په حواله ویلي ترهګرو پلان درلود چې په سرکاري ادارو د سیلانیانو په سیمو امنیتي ځواکونو او کلیساګانو یو لړ بریدونه وکړي. د خبرونو پای او زم د همکار نه د سبانی موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت یو او زیات نه زیات نولس، په بنو کې به کم نه کم دوه او زیات نه زیات نولس، او په کوټه کې به کم نه کم منفی دوه او زیات نه زیات ولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري انند د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له قطري چارواکو سره د افغانستان د سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړې چې په دې صوبه کې شامل کړل شو قبایلي سیمو کې به صنعتي او اقتصادي مرکزونه جوړوي.
ریالا صاحب او ټول کیبینټ چې کوم دی مونږ دې کې ډېر زیات سیریس یو چې اکنامیک اپورچونټیز چې کوم دي دا پیدا شي هم ورک پدې باندې شروع دي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د جنسي تیریو په خو د مخنیوي لپاره نوي قانون سازي کوي.
موږ دا څه سټپس وایو چې دا کیسه مخامت واغشتي شي چې هغه کې دا کیسه مجرمونه بیا نشي نکی او کوم پرېمه کړه چې تکیږي چې هغه ته بیا سخت سزا ملوي.
او د یو داسې ځوان په اړه تفصیل اوري چې یورپ ته په غیر قانوني لارې پوته کې خپل ژوند له لاسه ورکړ.
پښتون نامه اول دا ګیلا روشت او بیا امبسیلا او بیا د یو نه دا ګیلا روشت ټول سلا کاس مې لوشو لوتو سی ویلې مله خبر نه راکول مې خو به دا خپل خوره کې خخ کړه وای.
د مشال تر سنگي باوري اوریدونکو څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، افغان طالبانو په راروانه میاشت کې په سعودي عرب کې د افغانستان د سولې په اړه په مذاکراتو کې د کابل وړاندیز رد کړی. ویلي دي چې له افغان حکومتي پلاوي سره نویني. دا په داسې حال کې ده چې نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دوحه کې له قطري چارواکو سره د افغانستان او د سیمې پر امنیتي مسلو او د افغانستان د سولې پر عمل خبرې کړې دي. تفصیل په دې رپورت کې. رویټرز خبري ایجنسی ته د افغان طالبانو یو مشر د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې دوی به د سعودي عرب په جده ښار کې د غرب ملاتړ لرونکي افغان حکومت سره په رسمي خبرو کې ګډون نه کوي او د جنوري په میاشت کې به په سعودي عرب کې له امریکایي چارواکو سره د سولې د عمل په اړه خبرې له هغه ځایه بیا پیلوي چې په کوم ځای په ابوظبي کې پاتې شوي وي. او زیاتوي چې ټولو خواو ته دا هم ویلي دوی به له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. د افغان طالبانو دا دریځ په داسې وخت مخته
ته راغلی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن په یو ورځني سفر دوحه ته رسیدلی دی. د پاکستان ډان ورځپاڼه د کې شاه محمود قریشي نن د قطر د وزیر اعظم شیخ عبدالله بن نصر بن خلیفه ثانی، مرستیال وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر سره لیدلی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، قریشي په دغه سفر کې د افغانستان د سولې په عمل او په یو شمېر نورو مهمو مسلو له قطري چارواکو سره خبرې وکړې. د تحریک انصاف ګوند پر خپل ټویټر پاڼه په یوه ویډیو کې قریشي دوحا ته د تګ وړاندې وایي، دی د افغان طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په لړ کې چین، ماسکو، کابل ته لاړو او همدې سلسله کې دوحا ته سفر کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 18 او 13 د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې ناسته وشوه چې پکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو په ګډون طالبانو د پاکستان، متحده عرب اماراتو، سعودي عرب او د افغان سولې د عالي شورا یو پلاوی ګډون کړی وو. په هغو خبرو کې هم طالبانو له افغان پلاوی سره د لیدو انکار کړی وو. بلخوا رویټرز کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې مشران یې د افغانستان له حکومت سره خبرو ته نه کینی. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د حکومت یو نږدې چارواکي رویټرز ته ویلي، دوی به د طالب مشرانو سره د مذاکراتو او سولې په اړه د سفارتي خبرو د پیلولو هڅه کوي. اوریدونکو، څنګه چې تاسو واورید، افغان طالبانو د 2019 کال په جنوري کې په سعودي عرب کې د کابل وړاندیز رد کړی دی او ویلي دي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن د قطر د چارواکو سره په دوحا کې لیدلی دي چې پکې د افغانستان د سولې په عمل هم خبرې کړې دي. په دې اړه تفصیل مو په اسلام آباد کې د مشال همکار طاهر خان نه الګ سات وړاندې پوښتلی وو.
د پاکستان په ذهن کې ځینې شیان دي، په هغې کې ځان سره د سیمې د هیوادونو بیا د هغو ملکونو چې تاریخ د افغانستان په سوله کې یو ډېر فعال رول دا وخت هم دی او کېدی شي په راتلونکي کې هم، ځکه چې سفارتي کوششونه زیات شوي دي. د قطر سفر زما نظر باندې په دې باندې مهم دی چې یو خدا چې په متحده عرب اماراتو کې څه شو، پاکستان په هغې کې شامل و، سعودي عرب و، متحده عرب امارات خپل هم پکې و، نو دا سمکان به چې شاه محمود قریشي خو هغې ته معلومات ورکړي چې څه پرمختګ شوی، ځکه چې د متحده عرب اماراتو خبرې هغه ده قطر کې چې کوم بنیاد ښودل شوی او دا د هغې یو لوړه سطح وه، ځکه چې په هغې کې بیا د پاکستان او د سعودي او د متحده عرب امارات خلک ناستو، هغه فوجیان وو، هغه د انټلیجنس خلک وو. قطر به خبرو چې هلته څه شوي، ځکه چې یو حساسیت هم شته یا د سعودي عرب او د قطر د متحده عرب اماراتو سره تعلقات کمی.
طاهر خان صاحب، څنګه چې تاسو ته معلومه ده، تاسو خپل هم ذکر وکړو چې د سولې د مذاکراتو بل غونډه چې دا په جنوري کې په سعودي عرب کې کیږي، خو د طالبانو مشران بیا وایي چې له افغان حکومت سره به خبرې نه کوي، نو دا به په دې عمل باندې څه اثر پرې باسي؟
دا د ټولو نه یو لوی او مشکل یو چیلنج دی د پاکستان لپاره، بیا د هغو ټولو هیوادونو لپاره د چې طالبانو سره رابطې دي، او د روس لپاره، د ایران لپاره، بیا د چین لپاره، د چین خصوصي استازي د افغانستان لپاره هغه د تیرو دوه درې ورځو په اسلام آباد کې موجود دی. د دې ټولو هیوادونو اوس دا کوشش دی چې څرنګه طالبان افغان حکومت سره کینو، ځکه طالبانو بالکل پرون یو بیان جاری کړ، ځکه سعودي عرب کې د راتلونکي غونډې پاړه باندې د سولې شورا په کابل کې بیان ورکړ چې سعودي عرب غواړي چې د طالبانو د افغان حکومت خبرې په سعودي عرب کې وشي، لیکن طالبانو وویل چې نه کوي خبرې افغان حکومت سره. په خپل دریځ باندې هغې وي خو موقف باندې هغې تر اوسه پورې ولاړ دي. یو پیچلی یو مشکل حالت دی د ټولو هیوادونو لپاره. دا د قریشي سفر زما خالي په دغه تناظر کې دی چې ځان سره دا ملکونه ملګري کی او طالبان به تکانی کی او هڅوي چې هغه افغان حکومت سره کیږي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړې ده چې په دې صوبه کې شامل کړل شو قبایلي سیمو کې به صنعتي او اقتصادي مرکزونه جوړوي چې دا را زیاتې سیمې د ترقۍ په لار روان شي. خو د صنعتکارانو او سوداګرانو د اتحادي مشران وایي د حکومت لخوا په قبایلي سیمو کې نافذ کړل شوي د ټکس قوانین ناقص دي چې له وجې دې سیمو کې هیڅوک سرمایه کاری ته تیار نه دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار منور شان اورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان وای حکومت فیصله کړی دا چې په دې صوبه کې شامل کړل شو فاټا او پاټا کې د صنعتي او اقتصادي مرکزونو په جوړولو به د دغه سیمو پرمختګ یقیني کوي. نوموړي دا سرګندونه پرون په پیښور کې د اعلی پای په یو غونډه کې وکړې او وی ویل چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منسوبې ګټې به هم نوو شامل کړل شو قبایلي سیمو ته ورسیږي. د قانون صوبای وزیر سلطان محمد خان بیگا مشال ریډیو ته په دې حق له ویل حکومت د قبایلی ضلعو پرمختګ ته ژمن دی.
ګرالا صاحب او ټول کابینت چې کوم دی مونږ دې کې ډېر سیریس یو چې اکونومیک اپورتونټیز چې کوم دی دا پیدا شي او په دې باندې ډېر سیریس دا داسې صحاوی خبره نه ده. سیریس هوم ورک په دې باندې شروع دي. سر سټپس دا چې هغه اوس شارټ ټرم دی ایمیډیټلی هغه مونږ کو لګیایو سر سټپس په هغه لانګ ټرم پروګرام به ان شاء الله دا پیکج دی. او فارتا چې کوم بخوانه فارتا اوس په خیبر پختونخوا یې ساده نه داغه خلکو ته مونږ یقین دیانی ورکو چې د مرجر سره به دا وی حالات چې کوم دی ان شاء الله هغه به ویني چې په هر مت کې به دا وی حالات ډیر ښه کی.
بلخوا د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت د خونه په خوانه مشر زاهد شینواره وای تر سوچې حکومت په قبایلی ضلعو کې اقتصادي مراعات نوی عملی کړي دا ډول فیصلې ګټورې نشي کېدلې. نو موړي زیاته کړه
سو پر ایچ اغا سټرکچر چې کوم د ټکسونو دی اغا صحیح عملی تور باندې نافذ نشي نو زبانی خبرو باندې او په بیان باندې دا سيزونه کیږي نه او نه د دې علاقے اقتصادي پرمختګ کې دی شي نه په دې کې انویسټر راتلای شي او نه په دې کې دا چاینا سی پیک ولا چاینیز انویسټمنت خو پرې د زمونږ د قبایلو خلکو خپل انویسټمنت چې دی د فاټانا بار دی زه په خپل قبایل مزما انویسټمنت هم د انډستری چې دا په سیټل ایریا کې ده. نو ډیر اندازه دا لګي چې په موجوده حالاتو کې په موجوده چکم نسټریکشنو نظام دی د حکومتي نظام دی په دې کې د فاټا د اقتصادي صنعتي ترقی ممکنه نه ده.
وزیر اعلی محمود خان پرونی غونډې ته وویل حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه د افغانستان لالارې د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته په غزولو هم غور کوي چې په نتیجه کې به یې د سیمه اقتصادي پرمختګ وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونا، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د جنسي تیریو پیښو د مخنیوي لپاره نوی قانون سازي کوي چې پکې به د مجرم لپاره سختې سزاګانې موجودې وي. حکومتي چارواکو مشال ریډیو ته دا خبره له هغې وروسته وکړه چې د جمعې په ورځ یوه بله ماشومه د جنسي تیري وروسته ووژل شوه. د ماشومانو د حقونو مبارزان وایي د جنسي تیریو پیښو لړ کې ماشومانو او پلرونو ته د پوهاوي ورکولو د سختې قانون سازۍ ضرورت دی. تفصیل د انیس اجمل ناور.
د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان وای په صوبه کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښو ته پکتو یو نوی قانون ساسي کوي. نوموړي د دسمبر په 19مه مشال ریډیو ته ویل چې موجوده حکومت د ماشومانو خوندیتوب یقیني کول غواړي.
د نمخ کې تاسو ته چې په مردان کې دا سی واقع شو او هغه خو بیا پولیس چې کوم هغه کې خپل انویسټیګیشن وکړ او هغه بیا هم نیولو دا چې اوس کم کیږي یو هزار ډیویژن کې چې کم شوی دی هغه نه علاوه چې د نوبل اوس د نوخار نه چې کم رپورټ شوی دی دا ډېر د تشویش خبره خو ده. هغه خو په خپل ځای باندې ده موږ په افسوس هم کوو مزاحمت هم کوو چونکې موږ دې وخت حکومت کې نو دا زموږ ذمہواري ده چې موږ داسې سټپس وایلو چې دا قسمه اقدامات واغشتي شي چې هغه کې دا قسمه جرمونه بیا نه کی او
خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو مبارزانو د دسمبر په 18مه په نوخار ضلع کې له یوې ماشومې سره د جنسي تیری پېښه غندلې ده. د نوخار د پولیسو یو مشر ویلي چې دا تکلنې مناهل مړې له مقبرې سره نږدې په خشکي سړک موندلې او د هغې په بدن د تشدد نښې ښایي چې ورسره جنسي زیاتې شوې دي. د ماشومان حقوقو مبارز امتیاز احمد وای دروستیو کې په خبر پښتونخوا کې لماشومان سره د جنسي زیاتې په خصوصیت دوه یو لامل د حکومت لخوا سم قانون سازي نه کول دي.
که تاسو غواړئ نو چایلډ پروټیکشن او بیا سپیسیفیکلی په چایلډ سیکشوال ابیوز باندې موږ سره سلام موجود نشته د وخت په ملک کې. نو دا یو کمزوري ده چې خلکو ته معلومه ده چې نن پورې د خلاف سالید اکشن نه دی اخیستل شوی. د پولیس ته نه ده پته چې موږ چایلډ سیکشوال ابیوز کې سو موږ ته کیس مخامخ راشي موږ به هغه په څه کې چارج کوو. نو هلته دویم فیکٹر پکې دا راشي چې پولیټیکل انوالومنٹ راشي چې کم یو ابیوز راشي نو هغه ابیوزر د پاره څنګه سفارش موجود دي چې پولیس بیا د کمزوري سایت نه ځي هغه چې کم ظاهره چې کم طاقت ورکه شي د هغه طرف ته لاړ شي نو هغه وکټم ته سپورټ نه ملاويږي. نو ځکه چې یو کس ته سزا ورکې نو لس به نور ویریږي. نو دې وخت کې خبر الټا ده چې یو کس هم سزا پراپر نه ملاويږي نو هغه لس نور انکار شي.
پاکستانی رسنیو د دسمبر په 18مه په خیبر پښتونخوا کې د ماشومان خوندیتوب کمیشن چارواکو په حواله ویلي چې له 2011 کال د مینا تر 2011 دسمبر پورې ورسره د جنسي تیریو 222 پیښې رپورټ شوې دي چې پکې تر ټولو زیاتې په ایبټ آباد کې دي. خو د بشري حقوقو مبارزان وایي چې حقیقي شمیرې تر دې زیاتې دي ځکه چې اکثره پلرونه د شرم له وجې د جنسي تیریو پیښې نه رپورټ کوي. د ماشومان حقوقو یو بل مبارز ارشد محمود وای پکار ده چې د ماشومان سره د جنسي تیریو په اړه په سکولونو کې د پوهاوی پروګرامونه پیل شي او باید د پلرونو ټولنې او د اړوند ادارو ترمنځ د لړکی همکاري زیاته کړل شي.
ماشومان په دې خبره باندې پوه کړی شي چې څوک تاسو له لاس ضروري شي څوک نشي ضروري ځان به څنګه بچ کې نه به څنګه وي چاله به ځي چاله به نه ځي دا ټولې خبرې ماشومان سره کول ضروري دي. دویم نمبر باندې بیا مور پلار چاپیرچل مشره د دې ټولو یو کردار دی څنګه به په ماشومانو باندې نظر ساتي په چا کې ورته داسې څه دغه ښکاري هغه به څنګه رپورټ کوي. د ماشومانو د تحفظ چې کومې ادارې دي پولیس ایجوکیشن ډپارټمنټ د دې په خپلو کې رابطې او داسې خلک چې هغه په داسې معاملاتو کې مخکې ملوث پاتې شوي دي د هغې باندې نظر ساتل د هغې لیسټونه جوړول دا ټایپ خبرې چې کوم دي نو دا هم ډېرې ضروري دي چې د چا چې په دې کې رول دی د ماشومانو په تحفظ کې د هغې تربیت دا درېم
د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو ادارې ساحل په یو رپورټ کې ویلي چې تیر کال په پاکستان کې لماشومان سره د جنسي زیاتې 3,415 پیښې رپورټ شوې دي چې پکې 109 ماشومان له جنسي زیاتې وروسته وژل شوې دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز لاندې څپې 2,110 15,118 14,580 او 10,380 کیلو هرتز.
اوریدونکو د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسټس میا ثاقب نثار وای اس خود یا سوموټو یې تل د خلکو د بنیادی حقوقو د تحفظ لپاره خسته همدغه د عدلي آئینی ذمہواری ده. خو د قانوني چارو پوهان بیا وای انصاف هم د ولس یو بنیادی حق ته چیل عدالتونو یې په ترلاسه کولو کې ورته مشکلات یو پکار د چیف جسټس اول دغه مسلې ته توجه ورکړي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار منور شانو.
د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسټس میا ثاقب نثار وای عدلیه د هیواد د وګړو د بنیادی حقوقو ساتونکو ده او چې څوک یې له پامه غورځوي نو د عدلیه ذمہواری ده چې مداخلت وکړي. نوموړي 13 ورځ په لاهور کې وی غونډه تخپل وینا کې سوموټو یا از خود نوټس ته په اشاره سره وویل آیا په دې لړ کې د آئین خلاف ورزي شوې ده.
جوډیشری کو ګارډین اف دی فنډامنٹل رائټس اف دی پیپل اف پاکستان بنایا گیا ہے یہ قانون اور آئین میں لکھا.
په آئین او قانون کې عدلیت ته د ولس د بنیادی حقوقو د ساتون کې ذمہواری ورکړل شوې ده. د عدلیه کار هسپتالونو چلول نه دي خو کوڅو کې په چلولو کې غفلت کوي نو زه به پر ضد اقدام کوم ځکه چې ژوند کول د هر وګړي اولنی حق دی او زه به د دې دفاع کوم. د بنیادی حقوقو د ساتونکو په حیث کما په هسپتالونو کې د ډاکټرانو داروګانو او نور ضروری سامان د پوره کولو امر کړي نو آیا په دې کې ما له خپل آئینی اختیاراتو نه تجاوز کړی دی؟
بلخوا د قانوني چارو پوهان وای په عدلیه کې هم ډېرې نیمګړتیاوې دي. په کار ده چې چیف جسټس اول هغې ته توجه ورکړي. د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن یو مشر ایډوکیټ منیر خان کاکړ وای په انتظامی معاملاتو کې د سپریم کورټ د چیف جسټس مداخلت غیر آئینی ګام نه دی. خدا محال په لکونو خلک د انصاف په ترلاسه کولو کې د مشکلاتو سره مخامخ دي، هغوی ته به انصاف څوک ورکوي؟
چې دې کوم ادارې باندې سوال کوي چې وړو ادارې ناکامه دي، خو دا غو سوال موږ هم کو چې موږ عدالتي سیستم چې دی ناکامه دي، نو عدالتي سیستم موجود و دوی راولیار شو آرمی کورس یې جوړ کړل، هغه آرمی کورس کومې فیصلې کولې، دغه عدالتونه تله نه څوک نه که چیرې دا رنګه سوال کړي چې هغه سیستم ناکامه نه دی، څه عدالت خو هم ناکامه دي، دا عدالتي نظام هم ناکام و او دهشتګردانو ته ملکي کورس سزا ورکوي، نو د دې سوال مطلب نه دی. الخ یې دخه نه دی، حل یې دخه دی چې وروره خبره کوم اهل اداره به په خپل ډومین کې خپل کار کوي، هغه ادارې کې چې دی چیک اینډ بیلنس پي د چیک اینډ بیلنس سره خبر کوم اکلاس د بورډ احتساب وي.
د یادونې ده چې د دسمبر په 18مه د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو د تلین په اړه غونډې ته د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وویل معزز عدالتونه د جمهوري عمل پر ضد استعمالول کیږي، خو د تحریک انصاف په واکمنۍ وفاقي حکومت وایي د هیواد عدالتونه خپلواک دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، د پیښور پریس کلب کې کلنی انتخابات تر رسیدلی چې پکې خوشا 400 خبریالانو خپل ووټ واچو. د نتیجو تر مخه سینیر خبریال سید بخار شاه باچا د پیښور پریس کلب د 2019 کال لپاره صدر وټاکل شو. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
نن سهار په پیښور کې د خبریالانو مرکز یا پیښور پریس کلب کې د حالی پوره شوې دا صدارتی کلنی ټاکنو نتیجې وتلې دي چې د الیکشن کمیټه د باقاعده نتیجو اعلان تر مخه سید بخار شاه باچا په یو سل یو کم شپېتو وټونو د راتلونکي کال 2019 لپاره د پیښور پریس کلب صدر وټاکل شو. بخار شاه باچا د خپل منشور په حق لباندې مشال لیډو ته وویل چې موجوده وخت کې په پاکستان کې او بیا په خیبر پښتونخوا کې خبریالانو ته یو شمېر ستونزې رامخته دي او د هواری لپاره به حالې ځلې کوي.
زمونږ د دفترونو خلک استلی شوي دي، زمونږ بس لیکيږي نور د چلنو او د اخباراتو نه، او د غینې علاوه زمونږ د دفتر څخه څنګه پته ده میډیا د ورکر د تلفنګانو د نور سمراتو ډیر په دلت دی. زمونږ په دوه درې مهازه باندې موږ کار کوو ته زمونږ هم د کلب په حالت تصویر دي چې کلب کې موږ څنګه کوو. مخکې موږ دوه کال چې مخکې وتیرو زمونږ د دې ویلفیر او د دې د جرنالیستیک او د ټولو رکنو باندې کار کوو، نو که زموږ اعلان دی هغه مخکړي دی هغه بکو.
دا صدارت څوکې باندې مقابله کوونکی یو بل امیدوار عارف یوسف زیوای
ټولې دنیا واحد پریس کلب ته کم باندې فوکس حمله شوې ده. په هغه حالاتو کې موږ د پېښور پریس کلب انتخابات مو درولې، نو یو جمهوریت عمل دی نن ممبران تاسو پورې جوش و خروش سره غلي دي خپل ډونه چي سلور پینل دي. زه د خپل طرف نه صدارت امیدوار هم نور امیدواران موجود دي، نو تاسو د جمهوریت عمل پورې د خیر سره ډېر خیر خیر سره روان دي او ډېر ښه طریقې سره روان دي.
په دغه غل کې د ځوانانو نمائندګي کوونکی عرفان موسازه چې هم د صدارت څوکې ته ولاړ وو وایي چې باید دا مشران د نوې دور سره سم د خبریالانو تربیت وکړي.
کم ینګ ځوانان دی، هغه لپاره مختلف ټریننګ ضرورت دی. کم چې زموږ سینیئرز دي هغه مطلب سبینګ کې یا ایډیټنګ کې یو خري او ډیجیټل دور دی، د لپاره ځوانانو ته مشکلات دي. سب ایډیټران ته چې کم دی هغه چې کم وخت دی هغه نه ډیر زیات زموږ پرېس کلب شاته پاتې دي.
دا په مړه چې سید بخار شاه بچا په دریم ځل باندې د پیښور پرېس کلب صدر وټاکل شو. دغه مشرانو تر مخه په لومړي ځل داسې شوي دي چې د پریس کلب دغه ټاکنو کې په ګڼ شمېر کې خبریالان وټونو اچولو له راغلي وو، او پیښور پریس کلب کې دا وخت د 400 نه زیات داسې خبریالان دي چې د ووټ اچولو حق لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي. زما د سپین چبین کله دلالای دلالای.
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو د مازیګر 15 بجې کیدونکو دی لن خبرونه زموږ د همکار انیسا اجمل نور.
طالبانو راتلونکي میاشت په سعودي عرب کې د افغان سولې په برخه کې لوان حکومت سره د خبرو کولو نه انکار کړی دی. د طالبانو یو مشر رایټرز خبري ایجنسی د نوم نه ښودلو په شرط نن ویلي چې په جنوري کې به د طالبانو استاسي په سعودي عرب کې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان سولې په بهیر خبرې کوي. د خیبر پختونخوا حکومت په کبایلي سیلو کې د صنعتي اقتصادي مرکزونو جوړولو پریکړه کړې ده. پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی له دفتره په خبر شوي بیان کې ویل شوي دي چې په پخانه فاټا او پاټا یعنی نیمو کبایلي سیمو کې به د صنعتي اقتصادي مرکزونو جوړولو سره د هغو سیمو معاشي حالت ښه شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي له ماشومانو سره د جنسي تیري او د نورو جرمونو د مخنیوي لپاره نوی قانون سازي کوي. د قانون وزیر سلطان محمد خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت د ماشومانو خوندیتوب یقیني کول غواړي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس سمیا ساکب نثار وایي از خود نوټیس یا سموټ تل د خلکو د بنیادي حقونو د تحفظ لپاره غوښتي او دا د عدلي آئینی سیمواري ده. نوموړي دا څرګندونې د پوزیشن ګوندونو د هغو تورونو وروستو کړي چې عدلیه د مقدمو اورېدو فیصلو ورکولو پر سر انتظامي چارو کې لاسوهنه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه لري چې په دې هیواد کې د ایران د منفي او تخریبي فعالیتونو رپورټونه ثابت کړي. د امریکا دفاع وزارت په یو رپورټ کې ویلي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته مالي سیاسي مرسته او وسلې ورکړي دي. نن په بنگلاديش کې د عامه انتخاباتو پر مهال په نښتو کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس او ایف پی ایجنسیونو د پولیسو په حواله ویلي درې تنه د پولیسو په ډزو کې او شپږ تنه د واکمن ګوند عوامي لیګ او اپوزیشن بنگلاديش نېشنلست ګوند د بلویانو ترمنځ په نښتو کې وژل شوي دي. د چارواکو په خبره د اپوزیشن ګوند د بلویانو په حمله کې بیا یو پولیس وژل شوی دی. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا له چارواکو سره راتلونکي کال د نورو خبرو کولو غوښتنه کړې ده.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي په سپریم کورټ کې د جعلي اکاونټونو کیس لړکې پیش کړې شوې. د ګډې پلټنیزې ډلې راپور په بنیاد په سند صوبه کې د پیپلز ګوند غړو بیوروکریټس بینک چارواکو تاجرانو او په ځینو نورو کسانو مشتمل یو سل دوه اویا کسانو نمونه په ایگزټ کنټرول لیست کې شاملولو فیصلې له وجې په ملک کې سیاسي تاوتریخوالی نور هم زیات شوی او اپوزیشن ګوندونه دا انتقامي کاروایی ګرځوي. خو حکومت دریز لري دا فهرست د اعلی عدالت په حکم جوړ کړې شوې کمیټې تیار کړې او د هغوی په فارش یې دا ګام پورته کړو. ورځپاڼه لیکي ګډې پلټنیزې ډلې په خپل راپور کې د یو سل دوه اویا کسانو نمونه په ای سی ایل کې د اچولو سفارش کړی چې حکم یې نه دی ورکړی ځکه چې امر صرف عدالت ورکولی شي. او د اطلاعاتو وزیر هم دا تسلیم کړی چې ای سی ایل کې د نوم اچونې فیصله د حکومت د عدالت نه نو پکار وه چې د عدالت د فیصلې انتظار کړی شوی وی. ورځپاڼه لیکي حکومت دې په اولس کې دا تاثر نه پیدا کوي چې واقعي دا ټول کسان په کرپشن او منی لانډرینګ کې ککړ دي بلکې عدالتي فیصلې انتظار دی وکړی شي. حکومت له داسې تګلار خپلول پکار دي چې په دا قسمه معاملو کې سیاسي مداخلت په نظر را نشي. نوای وخت ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي د حکومت د فیصلې له وجې د پیپلز ګوند مشرانو په لهجو کې تریخوالی راغلی او وایي د ګډې پلټنیزې کمیټې په راپور کې هیڅ رښتیاوالی نشته او حکومت یې پر ضد انتقامي کاروایی شروع کړې ده. ورځپاڼه لیکي مخ په زیاتېدونکې تاوتریخوالی د سیستم لپاره خطر پیدا کولی شي نو د ملک او د قام د بهترۍ لپاره یوازنۍ لار پاتې کیږي چې خې نتیجې ترلاسه کولو لپاره د احتساب په عمل کې د تاوتریخوالي نه ډډه وکړی شي او چې چا واقعي درغلي کړی وي نو د ثابتولو وروستو صرف د هغوی پر ضد کاروایی وکړی شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا اسمبلی د بجلی خالص ګټې په مد کې ملاویدونکې رقم نه متعلق متفقه قرارداد په لومړي ځل نه دی منظور کړی. له دې وړاندې صوبایي حکومتونو هم داسې قراردادونه منظور کړي وو خو د تشویش او خفګان خبره دا ده چې یو هم مرکزي حکومت د متفقه قراردادونو لا څه اهمیت ور نه کړو. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د آئین تر مخه وفاقي حکومت او د هغې ماتحت ادارې صوبو ته د بجلی خالص ګټې په مد کې د رقم ورکولو پابند وي خو د تیرو دریو کلونو دوران وفاقي حکومت لخوا صوبې ته د بجلی خالص ګټې په مد کې بقایاجات نه دي ورکړی شوي چې له وجې په صوبه کې ترقیاتي کارونه د ځنډ ښکار دي. ورځپاڼه لیکي ډېره موده پس داسې وشو چې په وفاق او صوبه کې یو ګوند په واک کې راغلی نو د تحریک انصاف حکومت دا فرض جوړېږي چې د خیبر پختونخوا ورته د بجلی په مد کې کم بقایا جات پاتې دي نه صرف هغه دی ورته ورکړي بلکې پراتلونکو کلونو کې دی هم په غیر د سزړ نه صوبې ته خپل برخه ورکوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. جرمنی اغاگ ڈوئچے ویلے خبر ورکوی جرمنی خواہی پا حق صورت کے پا افغانستان کے خپل مشن ختم کری کچھری امریکائی ولس مشر ڈانلڈ ٹرمپ لداغا ہے واد خپل نمائی سواکونا ہو باسی بلخوا واشنگٹن پوسٹ رسپانے لکلی کسا ہم دا امریکائی ولس مشر ڈانلڈ ٹرمپ شو خواہ یو انہیں اڑان دی افغانستان نا دا خپل سواکونا دا شمیر کمولو خبر کری با خو پا دیارا ترو ساس رسمی اعلان ندے مخیطر آگلے دا دوانو مکالو مهم برخی دا ملیحا مرزادن آو.
د جرمنی غاگ ڈوچے ویلے خبر ورکوی د هیواد د پوز پخوانی مشر ویلی که د امریکا ولسمشر ڈانلڈ ٹرمپ له افغانستان نه خپل نیمایي ځواکونه وستل نو بیا هلته د دوی د پاتې کېدو سره جواز نه جوړیږي. ریټایرډ جنرل هیرالډ کوجات چې د کال 2000 او 2002 ترمنځ د جرمنی د پوز انسپکټر جنرل پاتې شوی د زیارت په ورځ یې د شپیګل ورځپاڼې ته وویل که امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر راکموي نو بیا په دغه هیواد کې دوی ولې پاتې شي، ځکه چې د جرمن ځواکونو تحفظ به بیا څوک یقیني کوي. که څه هم نوموړي وویل د نیټو نورو غړو هیوادونو لکه برطانیې نه تمه کوي چې د ځواکونو په شمیر کې خپله برخه ور زیاته کړي. جرمني غږلي کې که څه هم امریکا تر اوسه په رسمي توګه دا اعلان نه دی کړی، خو وال سټریټ جرنل ورځپاڼې تېره اونۍ خبر ورکړی چې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر د 1400 نه 2000 ته د راټیټولو پلان لري. د جرمني د بارنو چارو وزیر مملکت نیلز انن هم ویلي چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو شمیر کمېدل دل به اغیز ولري، خو وی ویل تر سو د امریکا رسمي بیان نه وی راغلی تر هغې د جرمن ځواکونو د تحفظ په اړه غیر محتاطه بیان نشي ورکول کېدی. جرمني په افغانستان کې 1100 سرتیری لري چې زیاتره په مزار شریف کې ځای پر ځای کړل شوي دي. بلخوا واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي له افغانستان نه د نیمایي ځواکونو د وستلو په اړه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اعلان یوه اونۍ تېرېدو پس پوځي چارواکي د امریکا د دغه اوږدمهاله جګړې د باریکاتو په اړه محتاطه دي. د امریکا د انتظامیه چارواکو ویلي ولسمشر ټرمپ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن ته د دسمبر 13 ویلي چې د فیصلې په لړ کې ګامونه واخلي، خو بولټن او نورو امریکایي چارواکو کوشش کولو چې نوموړی له دغه فیصلې نه پشا شي. ورځپاڼې لیکي تر هغې پس تر اوسه په دې اړه کوم رسمي اعلان نه دی مخې ته راغلی. ورځپاڼې لیکي دغه اعلان امریکایي پوځي چارواکي په مشکل کې اچولی دي. دوی کوشش کوي له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو شمیر په ممکنه ډول د کمېدو خبرې ته ډېر اهمیت ورنه کړل شي. پین حال کې امریکایي سفارتکاران له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو کې بوخت دي. دوی کوشش کوي چې د جنوري پر 22مه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ کلنۍ وینا مخکې څه پرمختګ وشي، ځکه چې په دغه خطاب کې د نوو تګلارو پلانونه څرګندېږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو په بنگلاديش کې د دسمبر پر 13مه د ټول ټاکنو پر مهال د تاوتریخوالي پیښې انختې شوې دي چې پکې د مختلفو اجانسونو په وینا تر 100 زیات کسان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس او د فرانس خبري اجانسونه لیکي پولیسو ورته ویلي چې د تاوتریخوالي پر مهال درې کسان د پولیسو په ډزو او شپږ نور د واکمن عوامي لیګ او د اپوزیشن بنگلاديش ملت پال ګوند د ملاتړو په نښتو کې وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار ګل ایاس ناورو.
اوسنی بنگلاديش پخوا د پاکستان مشرقي برخه وه. د 1900 کال په انتخاباتو کې د شیخ مجیب الرحمن ګوند عوامي لیگ چې په 1909 سال پختم کال کې جوړ شوی و اکثریت قوه ګټه، خو مغربي پاکستان د انتخاباتو نتیجو منلو انکار وکړ او د فوز په لیږلو سره یې هلته د ملت پالو پر ضد عملیات شروع کړل او تر 9 میاشتو پورې خانه جنگي جاري وه. په 1901 کال د مارچ په 26مه بنگلاديش ازادي اعلان کړه او دسمبر میاشت پورې جنگ روان و. د 1901 کال د دسمبر پر 3مه هند په جنگ کې شوا او د دسمبر پر 14مه د پاکستان فوج ماتې وخوړه. د 1902 کال د جنوري په 12مه شیخ مجیب الرحمن ډاکا ته ستون شو او د لومړي وزیر اعظم په حیث یې سوګند پورته کړو. او د نور لسوه 15 اویم کال د اگست په 15 شیخ مجیب الرحمن او د هغه کورنۍ زیاتره غړي په فوزی بغاوت کې وژل شول. د شیخ مجیب الرحمن وژنې وروسته په یو کال کې پر لپسې فوزی کوتتاوی وشوې. خو په 1900 اویم کال کې جنرال ضیاء الرحمن د هیواد واکمن شو. جنرال ضیاء الرحمن د 1900 اویم کال د اپریل په 21 ولسمشر شو. د 1908 اویم کال د جون په میاشت کې په لومړي وار د ولسمشر انتخاباتو کې ضیاء الرحمن کامیابی ترلاسه کړه، خو یو وار بیا اپوزیشن ګوندونو د درغلیو تورونه پورې کړل. د 1909 اویم کال د فروری میاشت کې په لومړي وار عام انتخاباتو کې د ضیاء الرحمن ګوند کامیابی ترلاسه کړه او ژمنه یې وکړه چې په 3 کلونو کې به فوزي واکمني ختمه کړي او جمهوریت به بحال کړي. خو په 1901 اویم کال د مئی په 10 ځینو فوزي افسرانو په چټاګانګ کې ضیاء الرحمن په فوزي کودتا کې ووژلو. په دې حالاتو کې په دویم وار د ولسمشر انتخابات وشو، خو د فوج مشر حسین محمد ارشاد فوزي کودتا وکړه او د هیواد آئین او سیاسي ګوندونه معطل کړل. د 1908 اویم کال په عام انتخاباتو کې حسین محمد ارشاد 5 کلونو لپاره ولسمشر منتخب شو، خو اپوزیشن ګوندونو د درغلیو تورونه پورې کړل. د اپوزیشن ګوندونو دوه مشران خالد ضیاء او شیخ حسینه په ګډه د حسین محمد ارشاد واکمنۍ پر ضد مظاهرې وکړې. خالد ضیاء د وژل شوي ولسمشر ضیاء الرحمن میرمن او شیخ حسینه د لومړي ولسمشر مجیب الرحمن لور ده. په 1909 اویم کال انتخاباتو کې د خالد ضیاء ګوند بی این پی جماعت اسلامي سره اتحاد وکړ او حکومت یې جوړ کړ. خالد ضیاء د 1909 اویم کال په مارچ کې د وزیر اعظم په حیث سوګن پورته کړو. د 1909 اویم کال د فروری میاشت په انتخاباتو کې خالد ضیاء ګوند په دویم بار کامیابی ترلاسه کړه، خو اپوزیشن ګوندونو بایکاټ اعلان وکړ او په هماغه کال کې د خونړۍ مظاهرو وروسته په دویم بار انتخابات وشول، خو دا وار د شیخ حسینه ګوند انتخابات وګټل. شیخ حسینه د 1909 اویم کال په جون میاشت کې وزیر اعظم سوګند او پورته کړو. د 2001 کال اکتوبر میاشت انتخاباتو کې خالد ضیاء ګوند کامیابی ترلاسه کړه، خو په هیواد کې دننه سختو حالاتو سره مخامخ شوه. د 2004 کال د اګست په 21 اپوزیشن مشر شیخ حسینه په لاسي بم برید کې بچ شوه. په هغه وخت کې زیاتره خلکو د خالد ضیاء حکومت په برید تورن کړه. د 2001 کال په جنوري کې انتخابات سیاسي اړي ګړي له وجې وځنډول شول او په هیواد کې هنګامي حالت اعلان شو. په جولای میاشت کې حسینه واجد د درغلي په تور ونیول شوه. په سپتمبر میاشت کې بیا خالد ضیاء هم د درغلي په تور ونیول شوه، خو دوی دواړو مشرانو اتحاد په نتیجه کې عدالتي کاروایی ختمه شوه او دواړه له زندانه خوش شوي. د 2009 کال انتخاباتو کې حسینه واجد وزیر اعظم منتخب شوه. شیخ حسینه د 2014 کال انتخاباتو مخکې د نگران حکومت نظام ختم کړو او همدغه وجه وه چې د خالد ضیاء ګوند انتخاباتو بایکاټ وکړ. د 2014 کال انتخاباتو کې د واکمن شیخ حسینه ګوند اکثریت ترلاسه کړو او نوموړي په دریم وار وزیر اعظم منتخب شوه.
اوریدونکو د بنگلاديش وروستو زو ایران ته چرته چې د پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی لور فائزه هاشمی په یوه مرکه کې ویلي په ایران کې ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او د حالاتو بهتر کولو لپاره ګامونه نه پورته کیږي. نوموړي ویلي که حالات همداسې دوام وکړي نو ډېر زر دا چې د ایران رژیم نسکور شي. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې د راپور تفصیل زموږ د همکاري انیسا اجمل ناور.
د ایران د پخانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی لور فائزه هاشمی خبرداری ورکړی چې د ایران انتظامیه لکاره لویدلی او له بحران سره مخ کېدای شي. فائزه هاشمی ویلي هغه نظام چې پلار یې شاوخوا 30 کاله وړاندې جوړ کړی و اوس کمزوری شوی او یو ورځ نسکورېدای شي. نوموړي تهران ورځپاڼې ته په مرکه کې چې د دسمبر په 20 خپره شوه ویلي ویره او خطرې د ایراني رژیم د غورځېدو مهمې وجې دي. د اصلاحاتو پلوه 55 کلنه فائزه هاشمی د رژیم ضد پروپیګنډي کولو په تور په 2012 کال کې 6 میاشتې په جیل کې تیرې کړې وې. نوموړي ویلي د اقتصادي پرمختیا لپاره کارکوونکي یعنی استادان، ډرایوران، د ښځو حقونو مبارزان، د ماحولیاتي چارو پوهان او زده کوونکي په جیلونو کې بندیان دي او یا ورته سزاګانې ورکړل شوي دي. فائزه هاشمی وایي د ایران په اړه اداره او ارزی کې د مشرتابه کمی دی، هر څه له بحران سره مخ دي او د ستونزو د هواري لپاره هڅې نشته. حالات لا نور خرابیږي او د بهتری هیڅ نښې نه ښکاري. د رستیو کې فائزه هاشمی د خپل پلار نوم او شهرت ته د زیان رسولو د اصلاحاتو ملاتړ کولو په تور د سخت دریځو ډلو تر فشار لاندې راغلی وه. اکبر رفسنجانی په 2012 کال کې مړ شوی و. سخت دریځو ډلو د فائزې د خبرو غندنه کړې وه او په 2018 کال کې د بایی عقیدې سزا شوي مشر سره د ملاقات کولو له وجې ورته د سزا ورکولو غوښتنه کړې وه. نوموړي د بایی مذهب له مشر سره د تهران په ایوان جیل کې یو ځای بندي هم پاتې شوې ده. د اپوزیشن ویبپاڼې کلام د رپورټ تر مخه
فائزه د ریاست ضد پروپاګاندا د عدلیه او د انقلاب ساتونکو ځواک ضد د دروغو خورولو په تور د 2019 کال په مارچ میاشت کې د شپږو میاشتو لپاره بندي شوې وه. هغه په 2009 کال کې هم د لږې مودې لپاره په جیل کې اچول شوې. فائزه هاشمی د ایران د اوسنیو ستونزو تور په سخت دریځو پورې کوي او وایي چې هغې د خپلو ګټو لپاره مذهب کاروي او په واک کې د پاتې کېدو لپاره هر څه ته زیان رسوي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو د پښتنو لسیمو ډیر ځوانان کوشش کوي چې یورپ ته لاړ شي. په دوی کې اکثره په غیر قانوني ډول د ایران له لارې ترکیه بیا یورپ ته د تګ هڅه کوي. دا لارې سختې وي، په ځنګلونو او سمندرونو کې سفر وي او ډیر خلک پر لارو هم مړه شي. د خیبر شیرعالم اپریدی هم د غسی او کس وو چې په دې وروستیو کې د یورپ په تکلوته وو او په لاره د نامعلومو کسانو په لاس وژل شو. شیرعالم تعلیم حاصل کړی وو خو بیا هم انساني قاچاقبرو یا سمګلرانو ته د بهر تګ لپاره پیسې ورکړې وي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواری نه اورو.
د خیبر قبایلی ضلع باډې سره تعلق لرونکي شپږویشت کلن شیرعالم اپریدی په غیر قانوني توګه یورپ ته د تګ هڅه وکړه خو په ایران کې نامعلومه کسانو لخوا ووژل شو. د نوموړي کورنۍ د پېښور په کلیواله سیمه پشتخاره ولی آباد کې ژوند کوي. د وژل شوي شیرعالم اپریدی کورنۍ وایي چې یوویشت میاشتې وړاندې په دې هیله د خپل کور ووت چې یورپ ته به ورسی، خو په کال 2019 مارچ میاشت کې دوی سره رابطه کټ شوه. د شیرعالم مشر ورور ګلدار اپریدی مشال ریډیو ته وایي اوس 15 ورځې وړاندې ورته د ایران نه اطلاع ورکړل شوه چې نوموړی وفات شوی.
زه بېګا شپې په یوه نیمه بجه باندې رسېدلم، 15 ورځې مې په هغه کې تېرې کړلې په ایران کې. دغه هېڅ رابطه نه کېدله او یو غله پاته وه. پولیس ولله ملو شو او مې پولیس والا نام دا ګیلارو پاکستان نام اول دا ګیلارو چې ټوله ویلې خبر نه درکوي او بیا بیسیلا او بیا د یو نه دا ګیلارو چې ټول سلاکاس مې لوشلو تو سی ویلې مله خبر نه راکوله. مې خو به دا خپل خوره کې خخ کړه وای دا کوغازونه مې چې کله روخستل د پاسپورتونه منې سره اول ما وته وګل مې چې دا کم پاسپورتونه دي د زوړه مور فلر لا چې دغه د زړه تسلی وشي چې دا لک واپس شوی دی او اطمینان پیدا شي. دا سه ډیر کسون پروتری او خخېږي او کور والا پته نه لګیږي.
په ایران کې وژل شوی شیرعالم اپریدی درې زامن یعنی اتکلن سمیع الله ورپسې سیف الله ثناء الله او یو ماشوم جینۍ او کورودانه پرېښودل. د شیرعالم اپریدی پلار بنارس خان اپریدی وایي چې ما ډېر منع کړ چې په دې لار باندې یورپ ته مزه، خو انساني سمګلرانو دوکه کړ.
مولا یو ویل چې ته زه خو درومم مولا چې بچیا بل ته دنه بل مشر دوا ویل چې لاس لکه روپې په لګیږي او عزت سم. مولا چې ما ته مو چې ما څه مانې مې کو اغلا مې د به وزا وکړه لا وګره لوړلو او دغلا مې چې ما څه د بس د خلکو در د کا کړای و چې بس تب کام یو شه او سره دې د بیا خبره ز بل کول غوړم. دغلا دوی پرچې پوتې کمپیوټر واغه و اپریټر و د بنکونه بزنس ویلا یو دوی پرچې سره لا پوتې نور ځکه نه دا نو مولا چې ته دره خوري وکړه دا کړی خوري مې ویلا بس کاوه او بیا یې ونه منه ولا نه چې دغه څه دم پیچاولای ارجنټانو ځوانان لای چې خدای نه ویری ګو دا دال یار ماسته مولا و کډرمه کڼی تر کالو شو کناول په خپل ملک غریبی کاوه کاسب زدا کو بیا یې مطابق مزدوری کا بالکل ما په دوکا کېګو.
د شیرعالم د کورنۍ یو مشر افضل خان اپریدی وای
دا ویل چې وسا تیمون شو تیمون شو کدی حکومت هم خصان در دی وسره کې دا شي چې دغه سره موش.
د انساني سمګلینګ د سار او مخنیوي ادارې وای چې د پاکستان نه هر کال ګڼ شمیر ځوانان د غربت لوجې روزګار لپاره یورپ ته په غیر قانوني توګه د ایران لارې ترکی او بیا د کشتیو په ذریعه یونان ته وړي. خو اوس زیاتره ملکونو په خپل پولو باندې سخت انتظامات کړي چې لوجې دغه ځوانان نیول کیږي او یا هم په ناسمو لارو او په سمندرونو کې د حادثو ښکار شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو د خالی په ماسخوتن په اسلام آباد کې د عوامي نشلګون د پښتنو ستکونکو اتحادی په لوکویرسک کې د موسیقي پروګرام جوړ کړی و چې پکې پینډۍ او اسلام آباد کې میشت تکونکو نه علاوه د یاد ګوند یو شمېر مشرانو هم ګډون وکړ. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله هم د موسیقي دغه پروګرام ته ورغلی وو او تفصیل یې په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې میشتو پښتنو زده کوونکو تیر ماخوستن د موسیقۍ پروګرام تابعیا کړې وه چې پکې د خیبر پښتونخوا هنرمندانو او سندرغاړو د خپل فن مظاهره وکړه. پروگرام تابعیا د اسلام آباد په اردو یونیورسٹی کې د عوامي نېشنل ګوند د پښتنو زده کوونکو اتحادیې پی ایس ایف کړی و. د یادې اتحادیې مرستیال صدر مصور حسین مشال ریډیو ته وویل د تیرو څو کلونو راهیسې کوشش کولو چې په پینډۍ او اسلام آباد کې میشت پښتنو زده کوونکو لپاره د موسیقۍ یو پروگرام وکړي چې نه صرف دوی یو ځای ته راټول کړي بلکې د یو بل د مسلو نه هم ځان خبر کړي او په ګډه سره یې د حل کولو کوشش وکړي.
2014 نه بعد کې دلته د پښتون سټوډنټ فیډریشن پروگرام نه دی شوی. مودا هوښی شو چې دا پروگرام به موږ مودا غواړو چې پښتون کوم ځای کې سوي په کارو یوزي ته شي او ټولنې ته راټول شي. کوم د پښتون سټوډنټس دی کوم یونیورسټي کې دی او کوم په تعلیمي ادارې کې دی هغه موږ غواړو چې هغه سره ملاقات وکړو څه څه مسلې وي هغوی ته. یعنې خدای خدمتګارۍ بلیارې باندې مو روان یو. موږ غواړو چې منبت کې څنګه پاتې شي هغه هم داسې خدمتونه سره انجام کړي.
د موسیقۍ په دې پروګرام کې په ګڼ شمېر کې زده کوونکو نه علاوه د عوامي نېشنل ګوند سیکرټري جنرال میا افتخار حسین او ځینې نورو مشرانو هم ګډون وکړو. مشال ریډیو سره په خبرو کې د ځینو زده کوونکو وینا وه د تعلیمي هلو ځلو سره سره وخت پر وخت دا قسمه پروګرامونه کېدل پکار دي.
مؤمن فریده ما دلته په اردو یونیورسټي کې سبق وایو. مونږ پښتانه بیکوټ خلک نه یو. مونږ ډیر پرمن خلک یو. موسیقي سره تعلق لرو. ثقافت پروګرامونه هم کوو. داسې پروګرامونه کم خو ان شاء الله روان ته بیا هم پروګرامونه کوو. بیا بیا به پښتانه به خبرو د پښتانه به یو ځای کوو ان شاء الله.
زمانم ګلی احمد دی او دلته موسیقي پروګرام چې کوم ارنج شوی دی د پښتنو د ثقافت د دیو چې کوم کلچر دی دلته زمونږ دا کلچر دلته ژوندۍ پاتې شي. په اسلام آباد کې دلته چې څومره پښتانه دي هغه ټول په دې کې ګډون کړی دی. هغه هم انجای کوي مونږ هم انجای کوو.
د موسیقۍ دې پروګرام مشر میلمه میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل د زده کوونکو دا یو ښه هڅه ده او اسلام آباد نه علاوه د ملک نورو برخو کې هم دا شان پروګرامونه کېدل پکار دي.
دا یو ډېر ښه طریقه ده چې نوې سټوډنټان راشي نوې تنظیم راشي او بیا هغه تنظیم پروګرام کوي. نو په دې کې هم نظریاتي او سیاسي چې کوم سوچ فکر دی هم ته وړاندې کې د موسیقۍ په ذریعہ باندې د خلکو نن سبا یو ټینشن دی یو ګوتن دی دا غیر ختمې دوه لپاره چې کوم دی نو هم یو کوشش وشي. نو داسې ایونټس پکار په خوا به ډېر زیات اوس کم شوي دي. پکار دی چې داسې ایونټس کی
په پروګرام کې د پښتو ژبې سندرغاړو عظیم خان وطنیار او شهزادی ګل چترالی سندری وویلې چې ترې نه صرف ناستو کسانو خوند واخست بلکې اتنونه یې ورته هم وکړل.
مشال بنوم
ساتھ دلی کنو برخنا لکنو او ٹیلیفونی پیغامونو سانگڑے خبرونا
اوریدونکو شفیق العالم مازوریار تکوٹی اوسیدونکو ادیب او شاعر دی چې نابینا دی خو بیا هم درې شعری ټولګي چاپ کړی دی. یو شپته کلن مازوریار وای ته افغانستان د پخوانی پاچا ظاهر شاه په واکمنۍ کې کورنۍ له هغه ځای چمن ته کډه شو. سیلاب مسجد له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پختلی چې ولې کورنۍ د افغانستان تر جګړې مخکې چمن ته کډه شوی و.
ما پیدایش چې دی د بارډر نه اخواته د علاقه کدنی کې سوې دي چې ما په شیر کې داسې راوړې دي. مازوریار یې کړې پیدا ولې به نه وي د افغان د ټولې خاورې کدنی زړه. خو د ظاهر شاهي چې کومه بادشاهي وه په هغه وخت کې موږ له د غربت له کبله موږ چمن ته راکډه شوي یو. بیا د هغه وخت په چمن کې اوسېدلو تقریبا تر ډېره پورې اوسم. مطلب زما ټاټوبی چې دی چمن دی خو دا وخت یې په کوټه کې اوسې.
تاسو د سترګو نظر نه وه نو تاسو به لیک لوست څرنګه کولای او څومره کتابونه د لیکلي چاپ کړي دي؟
تقریبا زما شپږ کاله شاعري کامله هم په دغه وجه ځای سوی. مطلب سهولیات نه درلودل. وروسته له شپږو کالو مطلب دا دی چې بیا ما شاعري په ټیپ کې ټیپوله په کیسټ باندې خدا وخت چې کوم دغه راغلی دی دغه نوې ټکنالوژي اول په موبایل کې په دغه کې ولیکم په نوټ بک کې ولیکم وروسته چې ترتیب ورکوم بیا په کیسټ کې ریکارډوم بیا زما شاګردان چې کوم راځي هغه بیا مال لیکي تر دا وخته پورې زما درې کتابونه چاپ شوي دي چې لومړی کتاب نوم مې دی تاتمول له دې وروسته په 2003 کې زما دویم کتاب سکاسه چاپ شوی دی او دریم کتاب زما دا په 2012 کې چاپ شوی دی چې تقریبا پر یوولس نیم سوه مخونو باندې مشتمل دی شونډې پاڼې زړه د کاڼي
مزوریار دا بره ته وښایي چې په چمن کښې د پښتو ادب څرنګ روان دي
دا وخت تقریبا ډېرې ښې هلې ځلې روانې دي چې یو پنځه تنظیمونه دي هغه یو کار کوي ټوله کار کوي څو مطلب دا دي چې شعري مجموعې چاپ شوي دي نثرونه هم چاپ شوي دي اگر چې لږ دي خو چاپ شوي دي دا وخت یې باقاعده کار روان دي
دا غره وښیه مزوریار چې موجوده آلات د شلو دیرشو بلکې زه به څلوېښت کاله یاد کړه چې د پښتونخوا په اره سیمه شي یو عجیبه غوندې لیر راپورته شوی دی د دې لیر په پښتو ادب او په پښتانه شاعران ادیبان په طبیعتونو باندې یا په شاعرۍ څه اثر پرېوتی دی
په دې باندې چې دي مثبت او منفي دواړه اثر پرېوتی دي مثبت اثر خو دا پرېوتی دي چې و شاعري ته مطلب دا دي ډېر مواد ورکړي دي خو منفي اثر دا پر پرېوتی دي چې هغه شه چې کوم د تغزل نازک خیالیانې وي هغه یې ترېنه اخیستي دي د هغه په باره کښې په بدل کښې یې موږ ته لوګیو ګولیو بمونه د شاعري الفاظ را جوړ کړي دي
دا به غره ته وښایي چې د تا د سترګو نظر ډېر کم دی نو په دې حوالې سره تکشه نه دارې سرنګ ګرځې را ګرځې سرنګ او د ځان دپاره د روزي دراک د سرنګ لټولی دی او څه مشکل درته مخښې شوي دي په دې باره کښې
زه په خپله پر یوه خبره باندې یقین لرم چې که څوک همت وکړي هر ناممکن ممکن کولی شي او که همت نه وکړي ناممکن به ناممکن شي ما په خپله مطلب دا دی ډېرې منډې ترنډې ولې دي ډېرې خواري مې ایستلي دي په کډیانو کښې به هم لوېدلی یم په مطلب دا دی د موټرانو سره به هم جنګېدلی یم خو ما همت له لاسه نه دی ورکړی ما په یو پرایویټ اداره کښې نوکري کړې ده پنځه دېرش کاله دا نوکري دوهویشت کاله تقریبا ما سړه وکړه چې کور په چمن کښې وو زه په کوټه کښې وم دلته به ما خپل پخول خوراک شاک بندوبست هم په خپله خپل ځان نه کولی
مزوریار د مشال ریډیو اورېدونکو ته به د خپل قلم کومه داسې نمونه پیش کې چې هغه د تاغه ډېره خوښه وي او د مشال ریډیو اورېدونکي هغه ورباندې خوشحال شي
خلک وایي اوس پېړۍ د یوویشتمه خلک وایي اوس پېړۍ د یوویشتمه زه د ځان په مرګ جنت ځان له ګټمه که اوچت له بازه ونه کړې پرواز ته وزرونه به د خیاله غوڅومه شوم یاغي د لیونتوب تر کرسه اوړم په خپل لاس خپل ارمانونه قتلومه
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اورېدونکو د روانې خپرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د انیس اجمل نه اورو طالبانو راتلونکې میاشت په سعودي عرب کې د افغان سولې په برخه کې له افغان حکومت سره د خبرو کولو نه انکار کړی دی د طالبانو یو مشر ویلي دي چې په جنوري میاشت کې به د طالبان استاسي په سعودي عرب کې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان سولې په بهیر خبرې کوي هلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د قطر د یو ورځني سفر په ترڅ کې په دوحه کې دی او د سیمې په صورتحال او د افغانستان د سولې په بهیر یې له چارواکو سره خبرې کړې دي د خیبر پختونخوا حکومت په قبلي سیلو کې د صنعتي او اقتصادي مرکزونو جوړولو پرېکړه کړې ده پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی له دفتره په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې په پخواني فاټا او پاټا یعنی نیمو قبلي سیمو کې به د صنعتي اقتصادي مرکزونو جوړولو سره د هغو علاقو معاشي حالت ښه شي د خیبر پختونخوا حکومت وایي له ماشومانو سره د جنسي تیري او د نورو جرمونو د مخنیوي لپاره نوی قانون ساسي کوي د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان مشال ریډیو ته ویلي چې موجوده حکومت د ماشومانو خوندیتوب یقیني کول غواړي د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میاں ثاقب نثار وایي اسخود نوټیس یا سرموټو یې تل د خلکو د بنیادي حقونو د تحفظ لپاره اخیستی او دا د عدلي آئینی ذمهواري ده نوموړي پرون په لاهور کې یوې غونډې ته وویل چې له آئینی اختیاراتو پرته کار نه کوي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه لري چې په دې هېواد کې د ایران د منفي او تخریبي فعالیتونو رپورټونه ثابت کړي. د امریکا دفاع وزارت په یو نوي رپورټ کې ویلي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته مالي، سیاسي مرسته او وسلې ورکړې دي. تهران داسې تورونه ردوي. نن په بنگلاديش کې د عامه انتخاباتو پر مهال په نښتو کې لږ تر لږه لس تنه مشر شوي دي. اسوسییټډ پریس او ایف پی اژانسونو د پولیسو په حواله ویلي درې تنه د پولیسو په ډزو کې، شپږ تنه د واکمن ګوند عوامي لیګ او د اپوزیشن بنگلاديش نېشنلست ګوند د پلویان ترمنځ په نښتو کې وژل شوي او یو پولیس چارواکي بیا د پلویانو په حمله کې وژل شوی. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا له چارواکو سره راتلونکي کال د نورو خبرو کولو غوښتنه کړې ده.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې سه پایته رسیږي. زه فرخنده اسد خبرونو ویاند، انیسا اجمل او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدل شئ. زموږ لاړخي د خوده پامان او وختونو په خیر.